خب نسان کی د مازیګر څلور بجې سپې السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده د افغان حکومت د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافاتو د حل په سبب سوی دی په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو
په سرکې د مهمو خبرونو سرچې کې د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي، او د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د دغه ولایت والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته سلګونو ایسار سوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ پیل کړی دی. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د بمي چاودنې له کبله تړلې وه. د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو نن سره ولیدل څو د پرونۍ چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او د تورخم دروازې دواړو لورو ته امنیت ډاډمن کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل
قرار است از این سخندانی جلاد ما رئیس جمهوری
د یوې تمه ده چې شاغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبه په ورځ پیلېږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید ونۍ په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. نوموړي د افغانستان د ملي ژغورنې په نوم تازه جوړ شوي ایتلاف ته په اشاره وویل چې دولت د هر ډول ستونزې د هوارې لپاره خبرو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله وایي
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو لموضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط د ایجابوي چې د مفاهمه او بحث للارې پر مخ لاړ شو.
د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرایه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې یو لړ اختلافونه راپورونه ورکړل سوي وه. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي دغه سفر د بلخ د والي او اجرایه رئیس ترمنځ د موجودو اختلافاتو د هواري لپاره ګټور بللی دی. نو تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه نړیوال راپورونه بخښي نړیوال خبرونه لرو. د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغو ځواکونو د اکاشات ښارګوټي پر لور حرکت کړی دی او دا د دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یوه برخه بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه ښارګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم، روا او انا په نوم ستراتیژیک ښارګوټي په خپل واک کې لري. عراقي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای میاشت کې د عراق حکومت موسل ښار او په اګست کې تل افار ښار بیرته له داعش وسلوالې ډلې ونیو. خو داعش وسلوال هم د کرکوک ال هویجه ښارګوټی او هم د الانبار ولایت ځینې سیمې په کنټرول کې لري. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. چارواکي وایي دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی ښودل سوی نن په ساحلي ښار دوور کې نیول سوی دی. برتانوي چارواکو دا یو د پام وړ پرمختګ بللی. تر اوسه د نیول سوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او نه هم پولیسو ویلي چې د بل مشکوک په لټه کې دی که څنګه. د جمعې په ورځ د لندن په پارسنس ګرین مترو سټېشن کې یوه بسته چې د میخونو او چاودیدونکو موادو ډکه وه د خلکو د ګڼې ګوڼې پر مهال وچاودېده. د لندن چارواکي وایي په دې پیښه کې 10 تنه ټپیان سول. دغه سټېشن نن سهار د خلکو پر مخ خلاص سو. خو د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې په دغه هیواد کې د تروریزم ګواښ تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د اعماق په نوم ویبپاڼې چې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې ده د لندن د دغه بریت مسؤلیت منلی. خو د لندن پولیس وایي دا ادعا نسي تاییدولی. د پروان کال کې په بریتانیا کې 5 بریت دی چې کېږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تم ده چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیلی نیبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. او چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگټن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگټن باید د لنجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسیلی نیبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګ یانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات څه به ونه کړي. د خبرونو پای
سیا زادی رادیو ته غوږی یست. د دې خبرونه په راپورونو کې ورته چې د مشرانو جرګې د اداري هیات یو شمېر غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د بلخ د والی د اختلافونو د هواري په هدف سوي.
امریکای هم غواړي چې دوه ډارې وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځ ولاړ شي.
وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعد الدین شپون چې تیر اونۍ ساور کړی و په لغمان ولایت کې پرون خاورو ته وسپارل شو.
ژورنالیست و دردمن ژورنالیست، هیواد نه مهاجر شو، ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په اورزګان کې له بې ځایه سوي کورنۍ سره د بشري مرستو لړۍ پیل شوه.
زه تیم مازه معلومه تولادی درمه خوند دی اون موره ډیر جن خوشاله ام.
دا هم ورې چې روسی او چین د امریکا دا غشتنه رات کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاندې څنګه د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف دی. د دې جرګې دویم راستیال وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا او افغان ولسمشر تر فشارونو وروسته بلخ ته تللی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د بلخ د والی او اجرایي رئیس سرمنس لره منس شوو اختلافات وروسته د لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله بلخ ته سفر کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي اجرایي رئیس د امریکا او افغان ولسمشر له فشارونو وروسته هڅه کوي چې له عطا محمد نور او جمعیت ګوند سره بیرته اړیکې ورغوي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په کور دننه د سیاسي مشرانو اجماع ډیره مهمه ده.
یو نیم معلومات هم سته چې هغه دا چې د امریکایي د حکومت له خوا نه یو اندازه د ائتلاف کوم ائتلاف جوړ شوی ده. وساتا محقق جنرال دوستم په موجودیت کې د امریکایي فشارونه هم بودی باندې جاسوسه چې امریکایي هم غواړي چې دوه ډارې وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځ ولاړ شي چې تر اوسه چې امریکایي هغه کوم استراتیجي د افغانستان په اړه لري هغه باید په منظمه تطبیق شي.
اجرایي رئیس په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې مخکې عطا محمد نور پر د لدې عمل جدی انتقادونه کړي و چې په حکومت کې د جمعیت استازیتوب نشي کولای. د بلخ والی په دې وروستي کې په کراتو پر عبدالله جدی انتقادونه کړي خو اجرایي ریاست پر وړاندې ښکار غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم په بلخ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله بلخ ته له عطا محمد نور سره د روغې لپاره ورغلی خو اجرایي ریاست په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون او د دغه ولایت د حالات ارزونه ده. خو له ښاغلي نور سره به هم وګوري.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یادبود از هفته شهید شرکت کنند.
دی وی په خپل والی صاحب هوایی ډګر ته د اجرایي رئیس ته هرکلی لپاره راغلی و اجرایي رئیس بعد د شهید ونی په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون او خبرې وکړي او تر هغې وروسته به د بلخ له والی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اوسنیو شرایطو ته په کتو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات د ولس او وطن په خیر نه ګڼي. له دې ډلې قدرت الله ځواک وایي په ډیموکراتیکو ټولنو کې د نظر اختلاف معمول دی. خو د ده په خبره افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ومردل چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف سوی دی. په وروستیو کې د بلخ والی پر اجرایه رئیس انتقادونه کول. پر همدې موضوع حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د څارونکي قدرت الله ځواک نظر غوښتي.
دغه دوه شخصیتونه چې ول ځینو مسایلو باندې تاسو یادیږي چې کمپاین په وخت کې عطا محمد نور له کابلي عبدالله نه ملاتړ اعلان کړی و. دی ډېر ښه پراخ کمپاین وکړه په بلخ کې، په نور ولایتونو کې، سرحدي ولایتونو. متاسفانه له هغه نه وروسته د دوی اړیکې د ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله د نږدېوالي له امله د دوی اړیکې سره خړپړې شولې. په دغو اساس شرایطو کې زه دغه ګام ډېر مثبت ښکاروم چې د امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان لپاره هغه ایجابي چې موږ باید د خپل ملت کچه سیاستوالو ترمنځ باید چې یووالی راپیدا کړو.
نو فکر کوئ چې حکومت یا اجرایه رئیس به وکړی شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود و هغې ته یو مناسبه حل لار ومومي؟
تاسو فکر وکړئ چې ډاکټر صاحب عبدالله په دې سفر کې یوازې نه ده، ده سره یو ډېر غټ هیئت تللی ده په دې سفر کې. په دې هیئت کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قوماندانان، جهادي قوماندانان په دې هیئت کې شته چې د جمعیت اسلامي ول. په دې هیئت کې موږ قومي مخور سپینګیري لرو. په دې هیئت کې موږ دیني علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر صاحب عبدالله دې سفر ته او دا د ملي روغې جوړې یا مصالحې
او روسي پختنه می زواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې یاستئ چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلیاتا دغه ائتلاف مهم غړی وو، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پاتې شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی. نو فکر نه کوئ چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولی په دې رابطه باندې هغه کوم جدي موقف چې دوی د حکومت پر وړاندې لري په هغې کې یو څه نرمښت راشي؟
بالکل، مشکل شي. یو له اهدافو نه دغه ده، تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې ده، په داسې حال کې چې په هېواد کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخجریان دي. په دغسې سناریو کې زه فکر کوم چې استاد عطا به هم یوازې پاتې شوی وي او د ډاکټر صاحب عبدالله تګ بلخ ته دغه زیری موږ سره کوي چې دغه ائتلاف به یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو څارونکي قدرت الله ځواک ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اجرایه رئیس وایي د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو له لارې حل سي. اجرایه رئیس دا څرګندونې نن په مزار شریف کې کړې. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر وایي چې د قانون پر بنسټ د سیاسي احزاب او ائتلافونو جوړول د ټولو افغانانو حق دی او که کومه سیاسي ډله د حکومت له کړنو سره مخالفت او موافقت لري نو د مفاهمې او خبرو اترو دروازې پر مخ خلاصې دي. اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونې لمانځغونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د ملي ژغورنې تازه جوړ شوي ائتلاف ته پیشاري سره وویل له حکومت سره باید موجوده ستونزه د خبرو لاره حل شي.
اگر موافق هستیم با مسائلی، اگر مخالف هستیم،
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره، په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط دای جوابوي چې د مفاهیمی او بحث لاره پر مخ لاړ شو. تر دې د مخه عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق پر ملي یووالي حکومت د فشار راوستلو په خاطر ترکیه کې د افغانستان ملي ژغورنې ترنامه لاندې یو سیاسي د لاف جوړ کړ چې اوس مشخصه غوښتنه لري. د یاد ائتلاف یو غړی او د بلخ والي عطا محمد نور د ولایت کې د شهیدونې لمانځغونډې ته په خبرو کې ویل چې مرکزي حکومت قدرت انحصار کړی او د حکومت مشران یې پر استبداد او قدرت طلبۍ توران کړل.
انحصار فعلي قدرت در دست چند تن معدود
د قدرت انحصار د څو تنو په لاسونو کې دی. دوی د اسلامي ارزښتونو، د دیموکراسۍ نظام او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل کوي، استبداد ته زمینه هواروي چې په تیرو وختونو کې یې افغانستان له فاجعې سره مخ کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو سبب ګرځېدلی. د افغانستان د ملي ژغورنې ائتلاف غړی او د ولسمشر پخوانی مشاور احمد ضیا مسعود هم وایي چې مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او غواړي چې د افغانستان د نظام سیاسي جوړښت بدون وکړي. هغه وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت د جوړښت د توافقنامې پر بنسټ حکومت باید
تر دوه کلونو ضروري اصلاحات راوستي وای، خو اوس دا حکومت نه دی توانېدلی او مشروعیت هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي ژغورنې د ائتلاف غړو تر دې د مخه هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د مرکزي حکومت مشرانو تل ویلي چې انتقاد کوونکي هم د حکومت برحاله غړي دي او د نظام د تقویت لپاره دی باید بدلې طرحې وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په پام کې لري د فنیز د کړو کیفیت شکړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په هیواد کې د کارمندنې لپاره د موجوده فنی او حرفه‌ای روزنیزو زده کړو د مرکزونو د پروګرامونو کیفیت باید لوړ شي. د همدې له امله دغه وزارت د کار او ټولنیزو چارو 34 ولایتي رئیسان کابل ته د یوې 15 ورځنۍ مشورتي او روزنیزې ناستې لپاره رابللې دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د شنبې په ورځ د دغه ناستې پرانیست غونډې ته وویل، په افغانستان او سیمه کې د کار د مارکیټ اړتیاو ته په کتو سره تصمیم نیول شوی چې په هیواد کې د فنی او حرفه‌ای زده کړو د روزنیزو مرکزونو پروګرامونه نور هم پراخ او کیفیت ښه شي.
وزارت مکلف خواهد بود و هم زمان و منابع بیشتر برازی خواهد داشت.
وزارت به دغه کار ته مکلف و په ورته وخت کې به دغه چاره ته منابع برابر کړي چې د مهارتونو د زده کړو کیفیت لوړ او تر څنګ د موجوده مهارتونو پروګرامونه نور هم پراخ کړي، سو د بیکاری د ستونزې او برخه کم او لمنځه یوسي.
د ښاغلي زکی د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د فنی او حرفه‌ای زده کړو شپږ سلویښت روزنیز مرکزونه فعال دي چې شاوخوا 2000 ځوانان پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، کمپیوټر، د موټر د تخنیک، ګلدوزۍ او داسې نورو مهارتونو په زده کولو بوخت دي. د وبل د هیواد او سیمې د مارکیټونو وسنۍ وړتیاو ته په کتو سره د مهارتونو د زده کړې موجوده څانګې کافي نه دي او باید د کیفیت او کمیت له پلوه پکې مثبت بدلونونه راشي. د دغه وزارت مسؤلین د نړیوال بانک د یو سروې له مخې وایي چې په افغانستان کې سباندې 8 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي چې له دې شمېرې نه 6.6 میلیونه په کار بوخت او 9.1 میلیونه یا موقتي کارونه کوي او یا بشپړ وزګار دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پیتری شاګوسمن وویل، د پخوا په شان به په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مرستې جاري وساتي.
یونسکو غواړي د دغه روزنیز پروګرام له لارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دوو برخو کې مرسته وکړي، چې یو یې د دغو مرکزونو ته د پلان جوړول او بله برخه یې د روزنیز پروګرامونو ارزول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کارګرانو بیلابیلو ټولنو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د وزګارو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتیږي او دولت ورته هم پلانونه نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ممکن دولت په یوازیتوب سره دغه ستونزه اواره نشي کړی. د همدې له امله هڅې کوي چې د کار له قانون سره سم د موجوده ستونزې په هوارۍ کې خصوصي سکتور د ځان ملګری کړي.
د پیژندل سوي لیکوال او خبریال سعدالدین شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. مینهوال یې د مړینې یوه ضایعه ګڼي. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
استاد ابی الله رپی هم یو له هغو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوال و چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند، داستاني ادبیات یې د طنز په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري آثارو کې د خلکو ژوند، موجوده حالات را ټول منعکس کړي. ژورنالیست و، دردمند ژورنالیست، د هیواد نه مهاجر شو ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل، د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد سعدالدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي، خلک به له آثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داسې یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تند خړوبولې شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار، هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سبک یو ځانګړی سبک دی، دغسې ژبه یې لیکلی ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د ده آثار لولي نو زړه دی وای چې کاشکې دا مالک لی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دغه شی یو ځلېدلې ستوري د لاس ورکړې دي چې هغه نه یوازې د شلمې پېړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د لسیزو مخکښ تر لیکوال و، د هغه نه جبرانېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان په مرکز کې له هغو لسګونو بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه چې وروستیو جګړو اغیزمن کړي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول سید محیلدین صدیقی د یاد مرستې د ویش پر مهال په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته نن د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب او دیکان سیمو کې د 110 هغه بې ځای سو کورنۍ سره کړې چې په دې وروستیو کې د خپلو سیمو بې ځای سوي دي.
ټول جمله 110 په میله مواد بې ځای شوي ته راغلي دي. د صلیب په کومک باندې سره صلیب موږ دلته سروې وکړه او بیا وروسته د ټیم د سروې چې راوی کارتونه ورکړي وو د 15 قلمه مواد ورته توضیح کوو.
شاغلی صدیقی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې لا هم سلګونه کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او په خبره چې دوی به خپلې مرستې ورسره جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کیږي چې د مسولینو په خبره دغه کورنۍ عاجل مرسته اړتیا لري او دولت باید ورته توجه وکړي. بلخوا بیا هغه کورنۍ چې ورسره مرستې وسوي وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او په خبره چې دغه مرسته ډېر اړتیا درلودله.
نه مې صحیح په دندې راغلی یم د کومک دپاره د سرې میاشتې کومک ته زموږ سره کېږي. 15 توکي خواړه یې موږ ته را تسلیم لکه ورجې غوړي چاوې لوښي کمپلې غوړي لوبیا اشپزخانې سامان دا شیانې موږ ته راته باغونه وچدي سرایونه مې لړېدلي دي ګرده پاتې دي.
اکلنګیا سپه دغه راغلي و دغه جنګونه و ټکان و اوانونه یې راغورځوله سرایونه یې لوټ لوټ کړي دي. سمه بالا انداز نه وتک شوه د کېږي هغه سرایونه د کار ایستلي دي. د دې مرستې ته مو اړتیا درلوده د یو کور ودان خیر ده دا خو نو موږ کار نه راکوي بیا کوریا ودان پاینده کښې موږ ته نورې مرستې وموسي او موږ منځ کې راخلی سي.
زه یتیم یم. زه ما نومت اولاد یم. غوړي و وریجو و نور شیان هغه بزګري کوله سړه مرمۍ کې ومشتې ده. درېمې خوندې دي او مور ده. ډېر ځین خوشحاله یم.
دا یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د 420 بې ځای سوو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوې وه.
عمردل چې په اورزګان کې له 110 بې ځای سوو کورنیو سره مرستې وسوې. په پکتیا کې بې ځای سوو کورنیو مظاهرې کړې. دوی پر خپل استوګنځای د احاتې جوړول نه غواړي. داود تپان.
نن د ملي اردو د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ د لومړي کراول په مخ کې د پکتیا مرکز ګردیز مهاجرینو کمپ لسګونه اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې د قلی اردو څخه تاوېدونکي هاته کې د دوی کورونه بندېږي او د دیوال نه جوړېدلو غوښتنه یې کوله.
زه ګل درجون د بنځای د کمپ اوسیدونکی مونږ ته دا مځکان دغه ورګانو مراکړه مونږ ته پریوتو. دې سره مو ډېرې دعوې وکړې په محل د وزیرانو کې مو وګټله. کچې ته غواړي چې د مونږ سره جوړه وکړي په مقابل کې دا د کل اردو هغه ځکه چې د وګړو د ملکیانو سره نه وي ادرو کې مونږ ته نسو
وختنه مروره دغه ده کومګ نقل کوي هلته د منځکه رو کې چې مونږ ته دوی هغه نر کوي د مصارف نر کوي او منځکه نر کوي مونږ بالکل نه ووزو او نو کوم خبره وسره منو او نه د دیوال پرګدو د دغه دیوال مخالف یو مخالف یو
د 203 تندر قلی اردو کمانډان تورن جنرال شورګل پښتون چې نګدی و میاش مخ کې د کمانډان پایس ټاکل شوی وای په کومه زمکه چې دوی احاطه تاووي د اردو ده او قانوني اسناد یې هم موجود دي.
دیوال خو احاطه د قول اردو ده، تاسو وګورئ دلته زه اسناد لرم، ټول مکمل اسکیچ ده او ټول مقاولنامه امر دي، اسناد دي چې دا باید احاطه شي او د قول اردو تدابیر امنیتي باید ونیول شي. دوی باید ممانعت ونه کړي. دوی چې کوم خواست لري نمایندګان راشي ورسره کینو، والی صاحب امر سره کینی، ټول ارګانونه آماده دي چې د دوی ستونزې باید حل شي.
نوموړي زیاته کړه چې د خلکو د ستونزو اواري لپاره د دغه کمپ له مشرانو سره خبرې شوې دي او د ولایتي ادارې په مرسته به ستونزې ور حل کړي او د 203 تندر قلی اردو کمانډانې د ښه او ډاډمن امنیت لپاره به خپل پلانونه پلي او دیوال جوړ کړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
روسیې او چین د امریکا د غوښتنې رد کړې چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. مسکو او پیکینګ بیا پر واشنگټن غږ کړی چې له شمالي کوریا سره پورته شوی شخړه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نور تفصیل له رضوان مراد نوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی اوایي هیواد به پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په عملی کولو کې همکاري وکړي چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو تصویب کړل، خو د پیونګ یانګ پر ضد به له دې زیات اقدامات ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر کوای تیان کای بیا له امریکا غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې له نورو ګواښونو ډډه وکړي او د ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو اغیزمنه لار پیدا کړي. د روسیې او چین استازو دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړي چې امریکا له دې دواړو هیوادونو د شمالي کوریا پر ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د جمعې په ورځ وویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا زیات کارګران استخداموي. د ټیلرسن په خبره مسکو او پیکینګ باید د شمالي کوریا د توغندیو بې باک آزموینې نور ونه زغمي او د شمالي کوریا پر ضد لخپل لوري ګامونه واخلي. په همدې حال کې کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له خپل فرانسوي سیال امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین ویلي له شمالي کوریا سره باید د مستقیمو خبرو اترو لپاره هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر اونۍ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، خو دې هیواد د جمعې په ورځ د لرې واټن وشتون کې میزایل په ازمویل سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه له پامه وغورځوله. بل لور ته د شمالي کوریا رسنیو د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون په حواله خبر ورکړی دی چې شمالي کوریا به د اټومي او لرې واټن وشتونکو توغندیو خپل پروګرام ته دوام ورکړي او امریکایي مقامات به اړ کړي چې د دې هیواد پر ضد د پوځي ګام له خبرداریو لاس په سر شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ویلي د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام انتخاب لري، خو وايي واشنگټن ته له شمالي کوریا سره د بحران د حل لپاره پوځي انتخاب لومړیتوب نه لري.
او سم د ساينس لنړۍ څخه په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور تفصيل له اسمت سروان.
اروپایي اتحادیې په 16,000 شهرونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ مهیا کولو لپاره د 160 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیې د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیې په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډېر شمېر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کېږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو اواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه باید د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه او سلګونو سرسوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ بیرته پیل کړ. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د یوې بمې چاودنې له کبله تړلې وه. افغان حکومت اجرایه رئیس ویل دولت سره د سیاسي ګوندونو او تلیفون ستونزې باید د خبرو له لارې هواري سي. عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د عراق پوځ د سوریې سره پر پوله له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده شارګوش د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمې چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. او چین او روسیې د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاډ الوستلې سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوا اونیس پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه خطرګې مخ کې مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورزنه هندارا
د ایران د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ملي لوبډلې درې دیو پر وړاندې له قرغزستان څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه راست د فوټبال د 14 کلونو لوبډله سبا یکشنبې له بوتان سره لوبه کوي او بیا له ایران او لبنان سره هم لوبېږي. د فوټبال د 14 کلونو د لوبډلې په جوړښت کې 22 تنه لوبغاړي، دوه روزونکي او دوه پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالی کې د سباندې وسلوخت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالی به یو اونۍ دوام وکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ سیالی په دوام کې نن مسائنک د دوه وکټو په توپیر سره له کابل بازانو لوبه وګټله. د لوبي په چا مسائنک لوبډلې وګټله او کابل بازانو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. کابل بازانو په شل اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل وسلوخت منډي هدف تعین کړ، خو مسائنک په ټاکلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل 250 منډي وکړې او لوبي وګټله او د لوبي غوره لوبغاړی دولت زادران وټاکل شو. د دغه لیګ په لړ کې وسمال د بوست ساتونکو او مون هنګانو ترمنځ لوبه روانه ده. د شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ د جدول په سر کې کابل بازان لومړی، مسائنک دوهم، بند امیر دریم، سپین غر سلورم، بست پنځم او مون هنګان شپږم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن ماښام د بارسلونا او جیتیف ټیمونه سره لوبېږي. دغه لوبه د کابل پر وخت شپږ بجې او 15 دقیقې د جیتیف په کوربتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه لونتی له والنسیا، ریال بتیس له دیپورتیو او اتلتیکو مادرید له مالاګا سره لوبه لري. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له برونلی، لستر سیټي له هادرسفیلد، واټفورد له مانچستر سیټي، تاتنهم له سوانسی، ویست بروم له ویست هم او کریستال پلیس له ساوت همتون سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لا سوای. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوس یو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په باریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمدې. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړي، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو بزي، چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 15 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندیښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید د هغه سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی څېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي؟ د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستای مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستای د خلکو ته کار ورکوي کنه؟
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دي، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدمه عباس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحی مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لا ولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي، هغه ته په داخل دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، دا غنه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمند شي، نو هم کولای شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعضی وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمی کړنی یا کمی وادي چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه نو دې کې اوس تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوه دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیر ته د سرمایه گذاران چې د ماته سوچ درې زو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه تل شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې دمه فعال نشو په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلی فابریکی پټه پدری دلی دی دلایل سدی او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوی چې باید دولتي برابرۍ کی تر سنه دی برابر شي
ګوري تناو د 15 زونونو کې چې کم فابریکی او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شکم کندوز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دا ځوانان چې اغیزه کې کار وکړو اغیزه کې دوکانداری کول اغیزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی لپاره څه زمینه برابر شوی نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکل شی ولا دا زم نوی زمکی خوسته که چا تا ورکلی دا هغی مشکلات محل ندی پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زر تا زر توضیح شی نو دا غا مشکلات شسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کلی پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دو دوی سر لیدونو که مشخص شپا گو پیشنیادونه مونگ ورکول چی مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونه چی آغا نه دا افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پر یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیدات ته په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بلکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکوم مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کم سرمایه گذاری وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر $1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شي تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر راووتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي، 100 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړی، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو، باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی، زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغه سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سي هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالی معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته یې استاسه به بیادام د منځ ځي.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب. مننه ورودان.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګو ورېدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دورونو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان 43 ولایتونو ته تللي او هلته یې د پوهنیز بهیر په اړه معلومات راټول کړي. د دې تر څنګ یې ځینې نور کارونه هم کړي چې په دې خپرونه کې به یې راسره واورئ.
په 1500 کورونو کې یو شونځي نسته.
کتاب راټولو، کارتاسیا راټولو، بکسر راوړو.
د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي.
د ځوانانو افغانستان کې به نورم ان شاء الله خدای به ورونه شي، بيخي یو قرباني تر کچه دي کار تازه شوی.
عطا الله ویسا او متی الله ویسا هغه دوه ورونه دي چې کالونه مخکې د قلملار په نوم ټولنه جوړه کړه او د پوهنیز بهیر د وادې په برخه کې هڅې پیل کړې. دوی وایي تر اوسه یې دو دیرش بند ښوونځي خلاص کړي، کتابونه یې راټول کړي او کتابتونونه یې جوړ کړي. په لرې پرتو سیمو کې خلک هڅولي چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او له زده کوونکو سره یې د کتابونو، کتابچو او د ښوونځي د نورو وسایلو مرسته کړې. د قلملار ټولنې غړی عطا الله ویسا راته وایي چې څلور دیرشو ولایتونو ته په سفرونو کې له چا سره ولیدل او څه یې وکړل.
زموږ ناستې د ځوانانو، مشرانو، مسؤلینو سره، د ټولو سره وې. په ټولنه کې ټول هغه اکشار چې دي بیرته مې همدغه ستونزې راوړي، له مسؤلینو سره مې شریک کړي. د دوی سره مو د تعلیم د ارزښت په باره باندې خبرې کړي دي، د راتلونکي نسل په باره باندې موږ ورسره خبرې کړي دي. تر ټولو مهم ورته دا ویل دي چې مهمه دا ده چې راتلونکی نسل وژغوري. نن پر موږ باندې همدا بده ورځ ده، بېسوادي ده، جګړه ده، بیکاري ده، لوږه ده، فقر دی. په ټولنه کې ګڼې ستونزې دي چې همدا زموږ یو ستر علت ده، همدې بېسواد پاتې کېدلو. د همدې ستونزې د حل لپاره کلی په کلی، کور په کور مشرانو سره ګرځېدلو، بیا هم کمپاین ورسره کوو، د دوی د اولادونو دپاره حق غواړو.
عطا الله ویسا وایي له هم د افغانستان په 50 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي، او که فارغ شوي هم دي تعلیمي سویه یې ډېره ټیټه ده. هغه وایي که چیرې 14 کاله مخکې په دې ولسوالیو کې با کیفیته ښوونځي جوړ شوي وای، نن به یو ډېر شمېر ځوانان باسواده وای.
که 14 کاله مخکې موږ همدغه چې نن ځوانان سوي دي حساب کړو، هغوی 15 کلن وو، هغوی 10 کلن وو، هغوی 12 کلن وو، هغوی هغه وخت زده کړو ته جوړ وو، خو نن زده کړو ته جوړ نه دي. د زده کړو هغه چانس دی د لاسه ورکړی دی. دوی بې سواده پاتې شوي په 14 کال کې. هغوی به جګړه کوي، هغوی به مثلا نور هغه تخریبي اعمال کوي. موږ نن د هغوی د اعمالو څخه ځورېږو. او 15 ولسوالۍ چې ما درته وویل چې هلته په لیسان نسته یا د 12 فارغ نسته، که لیسان هم وي په تشکیلاتو کې شته ولې په عمل کې نسته. په هغه سیمو کې ښوونځي شته، خو ښوونځي هم داسې ښوونځي دي چې هغه د ښوونځي حساب نشي ورباندې کېدلی. نه نظارت شته، نه کنټرول شته، نه ارزونه شته، نه ارزیابي شته، یو شی هم نسته.
متی الله ویسا چې له عطا الله ویسا سره څلور دیرشو ولایتونو ته په سفر کې ملګری وو، د هغو ناخوالو کیسې کوي چې خلک د بېسوادۍ له وجې اوس هم ورسره مخ دي. هغه د بېلګې په ډول د کندهار د ارغستان ولسوالۍ یادونه کوي چې په 1500 کورنیو کې داسې سکونه موند چې له مخې خط ولولي.
تر ټولو جالب چې ماته دی، زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ته ځم، هلته موږ ځو د 1500 کورونو څخه دغه مخور قومي مشران راغواړو او ماشومان راغواړو. په 1500 کورونو کې یوه ښوونځی نسته، او په 1500 کورونو کې یو قسم د دې نسته چې خط له مخه څخه وای باسواده وي. او په دې کې 2500 درې سوه ماشومان هم دلته حاضر ناست دي، هیڅوک الف و بیم نسي ویلی. قومي مشر ولاړ د دې سیمې ویل چې موږ په 1500 کوره کې چې اوس هم هغه د پخواني یا د ظاهرشاه وخت یا د دوسمت خان وخت دی، مثلا یو چات کاغذ راسی په کلی کې څوک نسی ولای، په دې څوک کلی کې مش پښ کلی شیری کې څوک نسی ولای، بیا املا ته وړم لا خط ویلای سي، او که پر لارې موږ یو خط شی پیدا کو بیا املا ته وړو سي. د څلې کلی دی
دا یوازې کندهار نه دی چې په یو لوی سیمه کې خلک لیک لوست نشي کولای، بلکې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم همدغه حال دی. متی الله ویسا د پکتیا د درې ولسوالیو یادونه کوي چې په تیرو 14 کلونو کې له 12 ټولګي څخه فارغ نه لري، خو اوس یې خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او غواړي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي ولري.
زدرانو درې ولسوالۍ ته وځي، زدران، ګرده څېړۍ او شواک درې ولسوالۍ ته ځو. دوی په 14 کاله کې د دې درې ولسوالۍ څخه فارغ نه دی وکړ. او بیا په دې ورځ باندې د سیاتیامې کسان راغلي دي، هغوی دلته یو تعمیر جوړي. شرایط دا دي چې باید دغه انجینر د دې سیمې څخه وي، او که دلته هر کار کېږي د صحت په برخه کې ډاکټر باید د دې سیمې څخه وي. دلته نه انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه د 12 ټولګي فارغ شته. بیا چې د قومي مشرانو سره کښېنم، هغه وایي موږ هر وخت چې د دولت څخه څه غواړو لارینونه کوو، لارې بندوو. خو دا ځل همدغه قومي مشران دا سپینجری راوځي، وای دا لار بندو، موږ دلته تعلیم غواړو، موږ دلته د انجینر تعلیم غواړو، موږ ښوونځي غواړو، موږ د ښوونځي ساتنه کو. دا هر څه شرایط موږ او د پوهنې وزارت یې لري همدام په لاس لیکل. بیا د وزیر زدران ولسوال څخه تر شواک پر په شو هم دا سپینجری را سره ولاړه لارونه وکړي.
دا یوازې هلکان نه دي چې په لرو پرتو سیمو کې له درس څخه محروم دي، بلکې په زیاتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینې نه دي برابرې، او حتی ډیرو ته د ارخ کاری چې خپلې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولیږي.
د نجونو د تعلیم مسله یو مهمه او حیاتي مسله ده، ولی ډیرې سیمې له دې حق محروم دي. هغه سیمې چیرې چې مثلا یو نیم ښوونځی یا نیم نصاب تدریسیږي، کیفیت خراب دی، ښوونځی نشته یا ستا معلمې مسلکي نه دی، خو یو ښوونځی حساب ورباندې کولای سو. متل دی وایي لکه غر همغسې کربوړی، ځکه چې دغه اطراف امکانات هم دومره دي، دومره توجه نه ده ورته سوې. ولی بیا د نجونو د تعلیم د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډیرې سیمې په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هیڅ د خوندو د تعلیم نشته. ماشومانو د نارینه ماشومانو لپاره که ښوونځی شته، زده کړه شته، ولې د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل شوی دی؟ هیڅ ښوونځی نشته. تر ډېره پورې دغه مسایل چې دي، دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای شي چې په هغه سیمه کې د مختلفو پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو، تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه شي، یو معلم تدریس وکړي.
خو خزینه خون کې به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خویندې او لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که داسې ونه شي، نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه خون کې یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محرومې کړي. تاولاوی ساوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کوونکو سره مرسته کړي. خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې اغه له خلکو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکسه راوړو، بل شی اغه درسي مواد چې اړین مواد یې اغه راوړو راټولو. یې موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، مرتو کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین درو، دلته را سره مرسته کوي. کتاب عامل منفیه کتابونه دي، چوربندي کتابتونونه جوړو. که د کرتاسې برخه ده، هغه دی بازار دی، تاسو کرتاسې رانیسي، نور مواد رانیسي، مشتراکي موږ به تقسیم کوو. د همدې مرستې لارې مې کتابونه را جمع کړل، ډېر مواد مې را جمع کړل. د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، د همدغه نهادونو کور ودان کورودنۍ، په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متی ولاوی ساوای دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولای.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه همدا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دی راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم، یا په دوو ولایتو کې، کوي پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوندو د تعلیم اجازه نور کې، ښوونځي بندې، غریبان دي، نور لاملونه دي، د هغوی سره وژغېږه، هغوی دې ته جوړ کړه، څو نور ملګري سره پیدا کړه، چې په کلي کې د ښوونځي خلاصه سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، او نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبانو سره کومک وسي، او د کلي سره خلاص کړي. دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای شي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیقه نیکزاد، دا تولا ویسا او متی ولا ویسا کړنستای، یا وای د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د پوهنې وزارت ستونزې تر اندازې زیاتې دي، او موږ نشو کولای په عادي برخه کې موږ وشمیرو. خو زموږ هیله دا دی چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا دی چې موږ ته ستونزې دا په ګوته کوي، او همداراز د الله دې موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معرف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره ونشي هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدات به ورونه شي، دوی بیخي یو قربانۍ تر کچه دې کار ته حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معرف د ستونزو په مندلو کې موږ سره مرسته کولی شي، یو حقیقي تصویر راوړلی شي چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژۍ باندې کار کوو چې دا ستراتیژۍ په رڼا کې به په یو سیستماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زموږ د پروګرامونو نظارت کوي مستقل، او موږ ته به حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره دا مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت لمرستیال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل که چیرې نور ځوانانو غواړي په خپلو سیمو کې ښوونځي پرانیزي او یا هم دا ښوونځیو شته ستونزې له معرف وزارت سره شریکې کړي، له کومو لارو یې کولی شي؟
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانانو ټولو سره مدني ټولو سره ټول سره زما ډېرې ښې اړیکې دي. دوی کولی شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ ته راولېږي، زما ایمیل ته راولېږي، ټلیفون نمبر به مې هم زیاتره سره کنه همدغه مدني ټولنو والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولی شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. هغوی د ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې دغه ځوانانو مدني ټولنو ولس مشرانو علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره مات راولېږي.
اتا ولاوی سا او متی ولاوی سا وای دوی بالا دی ورسته هم خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي او حسبه کوي هغه خوانځي پرانیزي چې باندي ور سره به په هغه سیمو کې چې خوانځي نشته د خوانځي او د جوړولو حسبه کوي. دوی دا د بریا په هیله د خبرونه پې تر رسو تر بیا خښوند.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي رادیو.